په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له انیسه اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی تحریک ځینې غړي نیول شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د سړکاړې په چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري زخمیان شوي او د برما پوسټ د کودتا کولو سره د هیواد مشره آنګ سان سوچی او د واکمن ګوند نور لوړپوړي غړي گرفتار کړي. د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې پولیس او د پښتون ژغورنې تحریک غړو په یو بل د ډزو نښتې پیلولو تورونه پورې کړي. د پښتون ژغورنې تحریک غړي هدایت الله پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې پرون یې په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نکی مسید د غورځنګ د غړو ارمان لوڼي او عارف وزیر د تلین غونډه جوړه کړې وه چې دغه مهال پولیسو چاپه وهله او په ډزو تشدد کې د غورځنګ دوه غړي زخمیان کړل. د غورځنګ غړو دا هم ویلي چې پولیسو د دوی ګڼ ملګري نیولي دي. بلخوا د کراچۍ د پولیسو یو مشر ساجد سدوسی مشال ریډیو ته ویل چې د پښتون ژغورنې تحریک غړو به د حکومت له اجازې په سهراب ګوټ کې غونډه کوله او پولیسو د غورځنګ سلویخت کسان نیولي. نوموړي زیاته کړه پولیس چې د غونډې ځای ته ورسېدل نو د غورځنګ غړو په ډزې وکړي او سلور پولیس یې زخمیان کړل. په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو ویلي چې د رسمک ډیویژن په دوسلی ډماډیل سیمه کې پرون د سړکاړې په چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري زخمیان شوي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط بیگانه وخت مشال ویډیو ته ویل چې امنیتي سرتیري په ګسمه روان وو چې په د سړکاړې چاودنه پیښ شوه. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. په پاکستان کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې له کورونا وایرسه نور 26 کسان مړه شوي چې ورسره په دې هیواد کې د وایرس له وجې د مړو ټول شمیر 1,603 ته رسېدلی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس نور 1,645 کیسونه ثبت شوي چې ورسره د وایرس وهلو ټول شمیر 546,433 ته ورسېد. دغسې په تیر شوه ورځ کې له کووېډ 19 ناروغۍ څخه 1,288 کسان بیرتا خشوی هم دی. د خیبر پختونخوا د صحت او خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي د کورونا وایرس ضد ویکسین به نن پاکستان ته راورسیږي او په روانه اونۍ کې به د ورکولو مهم پیل شي. نوموړي پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې دا ویکسین به په لومړۍ مرحله کې د روغتیا کارکوونکو وروسته بیا نورو خلکو ته ورکول کیږي. بلخوا د پاکستان د فوج الوتکه پرون چین ته تللې چې د کورونا وایرس ضد ویکسین راوړي. په بیجینګ کې د چارواکو تر ژمنو وروسته تمه ده چې په پوځي الوتکه کې به د سینوفارم کمپنۍ 5,00,000 ډوزونه پاکستان ته وړل شي. د برماس واکمن پوسټ نن سهار کودتا کړی او د چاپو پر مهال یې د هیواد مشره آنګ سان سوچی او د واکمن ګوند نور لوړپوړي غړي گرفتار کړی دی. نن د پوسټ ټلویزیون اعلان وکړ چې د انتخاباتو په سر د شخړې پر مهال د ثبات په مخه د یو کال لپاره بیړنۍ حالت یا ایمرجنسي لګوي. بلخوا امریکا، آسټرالیا او نور هیوادونو په کودتا او د حکومتي غړو په نیولو اندېښنې څرګندې کړي. په برمال کې تیر کال په نومبر کې تر انتخاباتو وروسته د حکومت او پوسټ ترمنځ اړیکې له دې وجې خرابې شوې وې چې پوسټ په انتخاباتو کې د درغلیو خبره وکړه. د سوچی ګوند نېشنل لیګ فور ډیموکراسي تر بریا وروسته ټاکل شوی وه چې پارلیمان به خپلې چارې د فروری په لومړۍ نیټه پیل کړي. او کوسوو اسرائیل به نن د یوې معاهدې لاسلیک کولو سره په رسمي توګه سفارتي اړیکې پیل کړي. دا کار د امریکا په مرسته د دواړو هیوادونو د یو بل په رسمي توګه د منلو تر لوسنامې څو میاشتې وروسته کیږي. تر معاهدې لاندې به کوسوو په بیت المقدس کې خپله سفارتخانه پرانیسي. د کوسوو د بهرنیو چارو وزیره ملیزا هرادنی ستوبلا او د هغې اسرائیلي سیال په د کورونا وبا له وجې دا معاهده د انټرنیټ له لارې لاسلیک کوي. د کوسوو د بهرنیو چارو وزیر د جنوري په 9 په یو بیان کې ویلي وو چې د اسرائیل په رسمیت پیژندل د کوسوو یوه لویه کامیابي ده او دوی د دې کار لپاره د خپل اتحادي هیواد امریکا مننه کوي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مولانی سي اجمل اوریدل په روانه خبرونه کې رودونکو پر دې او یو شمېر نور موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه مراوړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ غړي وایي د دې ښار پولیسو دوی پرون په سوراب ګوټ کې د خپلو وژل شوو ملګرو تلین غونډې کولو ته پرې نه ښودل.
ګان شمیر تعداد باندې پولیس راغلی وی په دا کې مونږ ډېر ملګری نیولې دي او ډېر تشدد یې موږ په ملګری کړی دی.
د خیبر پختونخوا د صحت او خزانه وزیر وایي روانه فبروري میاشت په دوی ته د کورونا وایرس ضد واکسین ملاو او خلکو ته یې ورکول پیل شي.
دا د چاینا چې کوم ساینوفارم واکسین دی هغه دی چې کوم کوویکس انټرنیشنل اداره ده د هغې ترانسپورټیشن د فروری اخره نه شروع کوي.
او پرون په خوست کې زده کوونکو او مدني فعالانو د افغانستان د نظام او د هیواد د سولې په ملاتړ لاریون وکړ.
له طالب او مهم وختنه دادا کریستینا ایتدری ولز دا واګيري راشا په مسکو په قطر په ایران کې د دې مسلې حل نشتا.
هله دا لمشال رادیو سره ووسی. اولنې موضوع ترزو د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ غړو پرون په سوراب ګوټ کې د خپل وجل شو ملګرو ګډه تلین غونډه جوړه کړې وه، خو په خبرې چې پولیسو د غونډې کولو ته پرې نه ښودل او ځینې ملګري ورته ونیول. دوی وایي چې په ملګرو یې پولیسو تشدد کړی او ځینې زخمی کړي دي. د کراچۍ پولیسو بیا ویلي چې غورزنګ د غونډې لپاره له حکومت اجازه نه واخیستې او دا چې د غړو په ډزو کې د پولیس څلور سرتیري ژوبل شوي دي. تفصیل نیاز علی خان راکوي.
د سن پولیسو په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي د نقیب مسید، ارمان لونی او عارف وزیر د تلین غونډې ته نه دي پرېښودي. د پی ټی ایم د کراچۍ غړو د جنوري په 1 ماښام د سوراب ګوټ په سیمه کې د تلین غونډه را جوړه کړې وه، خو دې غونډې ته د خلکو د راتګ په وخت پولیسو اجازه ورنکړه او په ډېر شمېر کې کسان ونیول. د پی ټی ایم د کراچۍ غړي دعوا کوي چې پولیسو دوی ته د غونډې اجازه ورنکړه، خلک یې ټپیان کړل او په ډېر شمېر یې نیولې هم دي.
کراچی پی ٹی ایم کور کمیٹی ممبر په کراچی کې د شهید ارمان لونی او شهید نقیب الله مسعود د برسی په مناسبت سره مونږ یو پوره منتازیاتی ریفرنس منعقد کړو. پاغي باندې د پولیسو لخوا سټیټ فایرنګ وشولو، پاغي باندې چاپو وهل شو او سخت تشدد وکړلو چې پاغي کې زمونږ دوه ملګری کلیم الله او نعیم زخمیان شوی دي.
محمد الله کراچی پښتون ژغورنې غورزنګ کور کمیټې غړی یم. نو یده په والا سره دغه انتظامیات چې کومه قانوني کار وی مونږ کړای وو، دوی اول نه په ډیر ګڼ شمیر تعداد باندې پولیس دار غلی وی چې په پروګرام نه مخکې تقریبا موږ یو 13-14 کسان ونیول چې کله پروګرام ته ملګری د لری زاینارې لای راغلل چې په دا کې مونږ تقریبا ډېر ملګری نیولې دي او ډېر تشدد یې موږ په ملګری کړی دی.
خو د سن پولیسو په دې حق لا سن دی ویلي. خو د ختیځ ضلع د پولیسو اس اس پی ساجد سدوزی وایي چې په سوراب کوټ کې پی ټی ایم د حکومت ته اجازه بغیر کونډه کوله. پولیس چې هلته لاړل نو د پی ټی ایم خلکو په پولیسو ډزې وکړې او په ګټو یې وویشتل چې پکې څلور پولیس هم ټپیان شو. پولیسو په دغه وخت 40 کسان نیولې دي او نورې پلټنې روانې دي. خو د پی ټی ایم غړي وایي چې د تلین لپاره دوی د ختیځ ضلع مرستیا کمشنر ته هم خاص کړي وو. پښتون ژغورنی غورزنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړي وه چې په زرګونو خلک پکې شریک وو. د جلسې رستو په 8 د سوراب ګوټ پولیسو د پی ټی ایم په غړو مقدمه کړي وه. د مقدمې رستو علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې رستو نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوي ماشومانو د 6 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړي وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دي. پی ټی ایم د کراچۍ غړو 13 د دسمبر 14 د علي وزیر د نیولې کېدلو په ضد کراچۍ کې احتجاج کړی وو. د هغې رستو پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ څلور غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، شیر ایوب او بسم الله هم نیولي وو. پولیسو په علي وزیر او په مرګري د 13 د دسمبر په 6 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې کړی دی. خو پښتون ژغورنې غورزنګ دا تور ردوي او وایي چې دوی د قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. د علي وزیر سره نیولې شوي د پی ټی ایم نور غړي د 1 میاشتې راسې د کراچۍ په مرکزي زندان کې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکه
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونی مبجو
سندرې جادوګرې
پر درینی مبجو
روختیا او درملنا
پر څلور بجو
د خیبر پختونخوا د صحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي د کورونا وایرس ضد وکسین به نن پاکستان ته ورسی. نوموړي دا خبر په داسې وخت کې کړی چې د پاکستان د پوز الوتکه پرون د جنوري پر 1 چین ته تللې چې د کورونا وایرس ضد وکسین لومړی بسته پاکستان ته وروړي. سلیم جګړه زیاته کړې د فبروري له 3 یا 4 نیټې به د وکسین ورکولو کمپین پیل شي چې په خبره لومړی به روغتیایي کارکوونکو تر هغه وروسته نورو خلکو ته دغه وکسین ورکول کیږي. شبیر رحمت جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه پوینا اول به د صوبې ټولو د صحت محکمې اهلکارانو ته په هغه ضلعو کې کرونا وکسین ورکول کیږي چرته چې دا وخت د کرونا ناروغو شمیر ډیر دی. دې لپاره هم د صحت محکمې خوشا 2500 اهلکاران تربیه کړي شوي دي. د دوی په وینا په وړومبي پړاو کې به د صوبې 8 ضلعو کې جوړ شوی په 280 د وکسینو ورکولو مرکزونو کې به د دې وکسینو ورکول پیلېږي. دوی وایي په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د ټولو زیات د وکسینو ورکولو دغه مرکزونه جوړ دي.
دې کې د هرې صوبې ته خپل مختص ساده تقریبا 15 لکه وکسینز ټول پاکستان ته را رسي. هغې نه پاس چې کوم زموږ دا د چاینا چې کوم ساینوفارم وکسین دی هغه دی. دې نه پاس چې کوم کوویکس انټرنیشنل اداره ده دا به 17 ملیون وکسین د هغې ترانسپورټیشن د فروری اخیره نه شروع کوي. په دې اولنې مرحلې کې به مونږ د صوبې هغه 8 اضلاع کې چې چرته د کووډ مریضان زیات دي زمونږ چې کوم د هیلت کیر ورکرز دي هغه ډاکټران پیرامیډیکس نرسان هیلت سټاف چې کوم په هسپتالونو کې کار کوي او د کووډ مریضانو نه هغه ته د ایکسپوژر ریسک زیات دی هغه ته به ویکسین ورکو.
د صحت ماهرینو په وینا د ویکسین ټیسټ کړی شوی دی او د دې هیڅ زیانمن اثرات نه وي او کوي هم نو هغه ډیر معمولی وي او دا غي علاج هم ممکن دی. په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې یو مشره اډیشنل ډایرکټر شاهین افریده وای چې د چین نه راتلونکي دا ویکسین بالکل محفوظ دی.
ټول ویکسینز چې کوم یو را روان دي مختلف ویکسینز را روان دي چې کوم پهلا فیز کې را روان دي دا ساینوفارم را روان دي نو دا ټول ټیسټډ ویکسین دي. دا دوی کې یو ویکسین هم د سینا دی چې کوم چې خلکو ته نقصان ورکو لیچر ته کې معلومات وی او اب هغه باوجود نو پہلا خود دے فائدے زیادتی دی بجائے دے چی دے معمولی کا نقصان ہوئے.
دا صحت صوبائی وزیر تیمور سلیم جگڑا پوینا پولمبی مرحلے کے با پیخور مردان ڈی آئی خان بنو سوات ایبٹ آباد کوہاٹ اور نوخار کے دا صحت محکمے اہلکارانو تا ویکسین ورکول کی گی. ددی پوینا دا کمپین با راتلون کے ٹول کال دوامدار وی. بلخوا دا سرکاری شمیرے ترمخا دا فروری اڑمبے نیٹے پورے پټول پاکستان کې کرونا وایرس خوشا 5.5 لک کسان اغیزمن کړی دي. دغه شان خوشا 5 لک کسان د دې ناروغۍ نه روغ شوي دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د نوي کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط ملو کرونا وائرسا جغورلش.
د خیبر د خوګخیلو قبیلې له حکومت غوښتي چې د فدرل بورډ اف ریوینیو او نېشنل لاجستیکس سیل یا NLC ادارې په تورخم دروازه د کسٹم ټرمینل او دفترونو د پراخول په چارو کې له دوی سره سلا مشوره وکړي او د دوی باور دې ترلاسه کړي. د قبیلې د مشرانو په خبره حکومت باید دوی سره نوې لوزنامه لاسلیک کړي. د این ال سی ادارې چارواکي وایي دوی هم غواړي چې د خوګخیلو د مشرانو په همکارۍ په تورخم دروازه د سوداګرۍ نوې او معیاري اسانتیاوي او پترس کې ځایي خلکو ته د روزګار فرصتونه برابر کړي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر خوګخیل کوم وګړي وایي چې فیډرل بورډ آف ریوینیو او نیشنل لوجستکس اداره په تورخم کې کسټم ټرمینل او دفترونه پراخه کول غواړي، خو په خپل ځمکه باندې لا نورو تعمیراتو تر هغې پورې اجازه ورنکړي چې تر څو دوی په اعتماد کې نوي اخیستي. فیډرل بورډ آف ریوینیو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکو ګاډو نه محصولات اخلي، او نیشنل لوجستکس یا رسد و تعمیرات و اداره تا د پاسپورت و ویزه د کتو د گاردو مسافر و د تلاشی او سمگلینگ مخنیوی زمواره ورسپارل شوی. خوګخیل کوم وایی چی پا تورخم که دی دارو تا د خپل زمکو سبرخه د میاشتینی مراتو پا بدل که ورکردی و خودی د تیرو زرو لوزنامو نه هم سرغړونه نکردی او د خوګخیل کوم مراتی کم کردی او وست د بغیر اجازه تا نور تعمیرات کول غواړي. د خوګخیل کوم د تورخم کمیټې یو مشر شاه رحمان شینوار مشال ریډیو ته وایي،
نن شپږ کاله مخکې ان ال سی اف بی آر راغی تورخم، لا چې دلته مونږ یو ایکسپورټ امپورټ ټرمینل جوړو، زمونږ لږ ځمکه پکار ده. نو زمونږ د خوګخیلو کام چې دا تورخم یې مشترکه ملکیت ته، هغه کېناست، یوه نو رکنی کمیټې ورته جوړه کړه. هغه کمیټې لی دا وک ورکړل چې تاسو دوی سره اګریمنټ وکړی. هغه کمیټې مسلسل مذاکرات ورسره وکړه. هغه مذاکراتو نه پس چې کوم دی 4 جون 2015 باندې په یو اګریمنټ باندې په یو نتیجه باندې ورسېده. ان ال سی راپورته شوه، هغه نه پس اف بی آر راپورته شوه، هغه نه پس چې کوم دی دا اګریمنټ یا بای پاس کړو ملکانو سره، بل داسې یو اګریمنټ وکړو چې په هغې کې د خوګخیل کام لپاره هېڅ هم نه و، ټول یې پکې تاوان و. د هغه 5 نیمو کلونه چې کوم دی دا اجیټیشن دلته روان دی، مونږ تیرو 4 میاشتو نه پورته وخت وشو چې په تورخم کې مو درنه روانه، او دا درنه مونږ دې دپاره روانه چې کوم 4 جون 2015 باندې اګریمنټ شو، په هغه باندې را سره ان ال سی وی بی آر عمل وکړه چې په تورخم کې څومره ځمکه دوی له په اګریمنټ کې ورکړل شوې ده چې دوی اومه هم ځمکې پورې محدود شي، ځکه چې زمونږ ځمکه ټوټل 300 ورکړې ده، او دوی چې کوم دی په 1000 کنال باندې لګیا دي، او ورسره ګډ چاپېره چې نورو ځایو کې دوی مختلفو ځایو کې تجاوزات شروع کړي چې هغه تجاوزات پرېږدي.
نعمت الله خوګخیل وایي چې کله نه په تورخم کې نیشنل لوجستکس سل ته انتظامی چارې سپارل شوي، نو هلته ډېره سختي شروع شوي او د خلکو روزګارونه ورسره متاثر شوي.
کله نه چې ان ال سی راغله کنه، نو د ان ال سی سره دا سختي شروع شو چې خلکو ته تکلیف جوړ شو. تجاران چې دیم په دی بارډر د وجه نه تنگ را تنگ شو، خفه شو، یو سختی ده په گیټ کې کنه، ویزه او پاسپورت او څاو څه دا مسله جوړه شو. بیا کوم دلته چې مزدوران دي کنه، د تورخام کې دا کوم تقریبا چې 15000 مزدوران لګیا دي دا کار کا، هغه مزدوران تر متاثر شو. بیا کوم ترانسپورٹ چې دی کنه، بزرگونو ترانسپورٹ ته هم متاثر شو. بیا دلته په تورخام کې زمونږ کوم مارکیټونه دي، دکانداران دي، دا تر متاثر شو. نو تقریبا چې زمونږ د لنډی کوتل بلکې د ټولې پښتونخوا خلک چې دی کنه، د دې سره بیروزګار شو، وابسته و کنه، ټول بیروزګار شو.
د نیشنل لوجستکس سل چارواکي وایي چې تورخم افغانستان او وسطی آسیا سره د تجارت لپاره یو مهمه لار ده، او هلته مو د ایشین ډیولپمنټ بینک پمراسته د تورخم پولې د پراخه کولو سمبالولو منسوبه پیل کړي. هلته تجارتي حل زلو زیاتول لپاره د نړیوال معیار سہولتونه ورکول غواړو. دوی وایي چې په 2015 کې مو خوګخیل کوم سره کومه لوزنامه کړې و، هغې لاندې مو تر اوسه په دې تیر 15 کال کې نږدې 600 میلیونه روپۍ ورکړي. نیشنل لوجستک سل اداره ادا کوي چې مونږ ته خوګخیل قومي مشرانو لومړی 300 کنال ځمکه د یوې لوزنامې لاندې راکړې وه، او اوس یې څه د پاسه 4 نوي کنال لپاره را سره بله لوزنامه کړې چې د دوی ځینې کسان یې نه مني، خو مونږ ورسره خبرې اترې روانې دي او دوی پرې عدالت ته هم تللي دي. خوګخیل کوم مشران وایي چې تورخم یې مشترکه ملکیت دی، او چې دلته څوک هم تعمیرات کول غواړي نو باید دوی دې په اعتماد کې اخلي. فرهاد شینوار، مشال ریڈیو، خیبر.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری شوې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه ولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار لس نیمې بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار پاو کم 9 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د سوات پولیسو د رپورټونو تر مخه په تیره یوه اونۍ کې په دې سیمه کې دوه ښځې له خپل کورونو تر تښتېدو وروسته د غیرت په نوم وژل شوې دي. دا ښځې واده وې او عمرونه یې تر 40 کالو زیات وو. پولیس او د بشري حقونو فعالان وایي دا ناموسي وژنې نه بلکې پر ښځو د کورنۍ تشدد په نتیجه کې دغه وژنې شوې دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
په دغه پیښو په سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې د اویکننګ یو مشر شمشیر علي وایي چې دوی تحقیقات کړي دغه مشر ښځې د کورنۍ تشدد نه مجبوره شوې او کور یې پرېښودې وو.
که یو زنانه فرض که د کور لاړه شي اوزي هم نو چېرته به ځي؟ د حکومت په حق له هم داسې ادارې په کار دي، داسې خلک په کار دي چې هغه غوله بیا تحفظ ورکړي او حکومت له په دې باندې هم یو سنجیده او ډېر دغه اکشن په کار دی چې کم وجنې کېږي د غیرت په نوم باندې، چې دغه کسانو تک چې کم دي چې کم په دې کې ککړ دي چې هغو ته د قانون مطابق سزا میلاو شي او په قانون کې چې کومه سزاګانې هغو له مختص کړی شوي دي هغې مطابق هغو ته سزا میلاو شي، نو په معاشره کې به داسې قسم واقعیت چې کم دي د دې مخنیوی وشي.
په سوات کې ښځو ته تحفظ ورکوونکي سرکاري ادارې سوشل ویلفیر مشره نصرت اقبال زیاتوي چې د پښتنو په معاشره کې په ښځو د تشدد پیښې زیاتې دي او مجبوره ښځې خودکشي وکړي یا د کوره وځي چې وروسته یې رشته دار د غیرت په نوم ووژني. دوی وایي چې د ناپوهۍ له وجې زیاتره متاثره ښځې له حکومت مرستې نه اخلي.
چې کله هم یوه زنانه د تشدد شکار شي په کور کې او هغې ته قانوني کاروایی ضرورتي د مشورې ضرورتي یا هغې ته نفسیاتي مشورې ضرورتي، نو هغه د سوشل ویلفیر آفیس ته راشي چې کم قسم ضرورتي د مدد زنانه ته هغه به بالکل په هغه ډور سټیپ باندې به ورته مونږ پرووایډ کوو. او بیا که چاته د تحفظ لپاره دارالامان ته تللي، نو د دارالامان باره کې د خلکو په ذهنونو کې ډیر غلط پرسپشنز دي، خو د چا په ذهن کې هم چې غلط خیالات هغې دي راشي په خپله ویني دا ځای انتهایی محفوظ دی، دلته کې د زنانه جان مال او عزت محفوظ دی.
د منګوري پولیس مشر ډي اس پي پیر سید زیاتوي چې پولیس د پاکستان هر وګړي ته قانوني تحفظ ورکوي. د ښځو د حقونو قانون باوجود زیاتره ښځې د پولیسو نه مرستې نه اخلي او داسې پیښې مخې ته راشي.
د دې لپاره بهتره خبره دا ده چې کومه زنانه چې هغه د ظلم وغیره ښکار کیږي او هغه یا مخې ته سباله سې اني چې را سباله زده او دغه د ظلم ښکار کیږم، هغه ته په کار دادا چې په مقامی پولیس باندې اعتماد وکړي، راشي پولیس خپل رپورټ وکړي. خو زیات تر زرانه تاڼي وغیرہ ته ناراضي او خبره پټه ساتي او هر کله چې خبره پټه پاتې شي نو هغه سباله د نقصان یو سبب جوړ شي. دغه شانتي کم نارینه وغیرہ چې دي یا د مونږ اکثر د ملزم ګروپ ورته وایو، نو دوی زیات تر د پیغور وغیرہ د هغه ښکار کیږي او دا غي د وجه د جرم اغان سر چې د اگر نه ماکیږي.
پولیس وایي چې د یو انسان وجنه قانون په خپل لاس کې اغستل او د قانون سرغړونه کول جرم دی او عدالت ملزم ته د جرم ثابتیدو وروسته د قانون مطابق سزا ورکوي. او په یادو دواړو کیسونو کې ملزمان نیولای شوی او د قانون مطابق ورته سزاګانې ورکول کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاندې هلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرست
لکه د زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ماته روان دي.
سې پټي وس زما کو وس هر څو غره نه ټول تلي
زه باګانا الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دین وزرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هله
حکومت وایي اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم د نه استعفا په صورت کې د جنوري پر 1 لې سملایو د خپل غړو د استفاګانو واده پوره نکړه. د حکومت په خبره د اپوزیشن د سیاسي تحریک وازنه هدف د خپل مشرانو د درغلې او پټولو لپاره پر حکومت فشار راوړل دي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا یو مخکښ وای دوی بروانه اونۍ د پی ڈی ایم په غونډه کې د راتلونکي لپاره کړنلاره ټاکي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د جنوري په دیرشمه د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې خبریالانو سره خبرو کې ویلي اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کوله چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ د یو دیرشمې نیټې پورې استعفا ورکړي. غنی د دوی غړي به له اسمبلی او استعفاګانې ورکړي. نو دا دغه نیټه هم را ورسېده خو د اپوزیشن غړي او استعفاګانې ورنکړي او وایي په مناسب وخت به استعفاګانې ورکوي. نو دوی فکر کوي چې مناسب وخت به کال 2023 وي چې کله موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت پلے پنجا کلن مدہ پورا کڑی.
یہ استعفے دینے کی باتیں ہیں.
د دوی د استفاغانو ورکولو خبرې دي او اوس ویل کېږي چې په مناسب وخت به استفاغانې ورکوي. نو مناسب وخت به کوم یو وي؟ نو زه ګڼم چې مناسب وخت به کال 2023 تم وي. بل پلو مشال ریډیو سره خبرو کې د جنوري په یو دیرشمه د حکومت په دې دریض د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا سینئر نائب صدر شابودین خان ویل دا سیاسي جنگ دی او په دې کې هر فیصله په احتیاط سره کول وی. نو درتونکي میاشتې په لورم نیټ د پاکستان جمهوری تحریک غونډه ده او په دغه غونډه کې به د حکومت ضد د لانګ مارچ او د استفاګانو فیصله کیږي.
مخکېواله رسټواله راتلی شي په سیاسي خبرو کې چې تاسو زموږ په حکومت کې شاهدي د باور کې عمران خان درنه وایي او چې د حکومت په زوم او هغه درنه پاتې د حکومت مغه کې وو. دا رسټ انتخاب را لې نو د رسټ په انتخاب کې موږ د دې کرام بیان خاجي نه سپري خو لري په الیکشن را روان دي هغه کانټیسټ کول غواړي ته پی ڈی ایم د لورم تاریخ باندې میټینګ دی دا عمل به ان شاء الله جوړیږي یا د لانګ مارچ یا د
مشال ریډیو چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو په دې دریس په پیښور کې د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر نو پختل نوغه وي.
کله نه په پاکستان کې د حکومت مخالف ډلو د خپل احتجاج شروع کړی دی نو په دې کې وقتاً فوقتاً حکومت دوی چې یو بل خلاف سم کې لګیا دي نو په دې کې زیاتره چې کوم تاثر دی هغه دا دی چې دوی یو بل باندې دباو اچي فشار اچي. د حکومت مخالف ډلو د اعلانونو تم وګورئ نو هغوی ته اول چا دا خبره کړې وه چې د سند حکومت مات کړی شي نو کوم د سینټ انتخاب چکیږي نو په هغه به اثر پروزی او حکومت په کامیاب نشي چې په ملک کې د سینټ انتخاباته وکړي. نو په دې وخت کې اپوزیشن ته چې کله د دې خبرې پته اوچلې دا کدي د سند اسمبلی ماتي هم بیا به هم انتخابات کیږي نو دوی وچ مونږ به تش لاس پاتې شو. نو دوی زکه دا خبره اوس واپس رستو ریورس کړي ده.
د ذکر ته د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت ضد د پاکستان په بیلابلو خارونو کې جلسې کړي او وایي د فروری په اخیره یا د مارچ په پیل کې به اسلام آباد لانگ مارچ هم کوي. د دوی دریز دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی او د کال 2013 په عامو انتخاباتو کې ټګي شوی او دا حکومت راوستل شوی. نو باید چې وزیر اعظم عمران خان د خپل چوکۍ استعفا ورکړي او نوې پاک او شفاف انتخابات وکړي شي. خو بل پلو الیکشن کمیشن وار په وار ویلي چې دغه انتخابات پاک او صاف شوی او حکومت ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په خپل دورونو کې مالی درغلي کړي. نو اوس دغه ګوندونه د جوړ جاری او د خپل مشرانو د درغلي او پټولو لپاره دا جلسی کوي او د استفاګانو دړکی ور کوي. خو حکومت پور سره چرته هم جوړ جاړي و نکړي او نه بورته درغلي معاف کړي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
د اتوار یا یک شنبه پورس په سالورو او د ګول یا دو شنبه پورس په دونی مبجو. اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 سلور سوه شل اوه سوه دریاویا شپږ سوه وسلویخت سلور سوه شپږ نوی.
مشال ریډیو ته غوږی وردونکو په پیښور کې د مقرمې 12:30 شوې د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د پختن شورین تحریک کڑی وائی پرونی پکراچے کے دبشلشی وزیرستانی سوان نکیب مسیح دو غرسنگ دغڑو ارمان لوڑی اور عارف اسیر دتلین غنڈا جوڑا کڑی وچ دغه محل پولیس چاپا وہلا پر ڈز و تشدد کے دو غرسنگ دو غڑی زخمین کڑی دی بلخوا د کراچے پولیس وائی چې د پی ٹی ایم غڑو بے د حکومت لے اجازے پر سہراب گوٹ کے غنڈا کولا اور دی غرسنگ سلوے ختن نیولی دی دا هم وائی چې د غرسنگ غڑو پر پولیس ڈسی کڑی اور سلور پولیسان یہ زخمین کڑی په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو ویلي چې د رسمنګ ډیویژن په دوسلی ډمډل سیمه کې پرون د سړک غاړې په چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري زخمیان شوي. چارواکو ویلي چې دا پیښه په داسې مهال شوې چې امنیتي سرتیري په ګسمه روان وو د پیښې سیمواري لچا نه ده منلې. په پاکستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې له کورونا وایرسه نور شپږشت کسان مړه شوي چې ورسره په دې هېواد کې د وایرس له وجې د مړو شمېر یو لس زره شپږ سوه درې اتیا ته رسېدلی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې لیکلي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس نور شپاړس سوه پنځلس کیسونه ثبت شوي. د خیبر پختونخوا د صحت او د خزانی وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي د کورونا وایرس ضد ویکسین باندې پاکستان ته راورسیږي او د فروری له درېمې یا څلورمې نیټې نه به د ورکولو مهم پیل شي. د برماز واکمن پوسټ نن سهار کودتا کړې او د چاپو پر مهال یې د هیواد مشره آنګ سان سوچی او د واکمن ګوند نور لوړپوړي غړي گرفتاره کړي دي. نن د پوسټ ټلویزیون اعلان وکړ چې د انتخاباتو په سر د شخړې پر مهال د ثبات په مخه د یو کال لپاره بیړنۍ حالت یا ایمرجنسی لګوي. او کوسوو او اسرائیل باندې نن د یوې معاهدې لاسلیک کولو سره په رسمي توګه سفارتي اړیکې پیل کړي. دا کار د امریکا په مرسته د دواړو هیوادونو د یو بل په رسمیت پیژندلو تر لوستنامې څو میاشتې وروسته کیږي.
لنډ خبرونه مو د مشال رادیو واورېدل. اوس راځو بلې موضوع ته. که څه هم د افغانستان حکومت د سولې د بین الافغاني خبرو د ځنډ او خنډ عامل طالبان بولي، خو هغوی وایي د طالبان وایي د سولې مذاکرې لا هم په ټپه نه دي درېدلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هیواد کې د روانو بدمرغیو عاملان هغه کسان دي چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتلې او د سولې مذاکرو ته خنډ جوړوي. بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسلوال طالبان د ټولو افغانانو د استازیتوب لپاره نه خو قانوني صلاحیت او نه هم سیاسي اعتبار لري. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پیل شویو مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وایي دغه مذاکرې د طالبانو د نه لیوالتیا له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي، خو طالبان وایي په مذاکرو کې ځنډ راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خنډ او ځنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوې نه ده. زموږ پلاوی په خطر کې دی. طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاب پورې خپل صداقت ښوولی او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي، جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خنډ لامل ګرځي، طبیعي ده چې د دې بدبختي مسؤلیت ور په غاړه دی.
د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیره شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابته کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښوولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړه ایښول دي. وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښوولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیئت پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیئتونو سفر ته په اشاره وایي طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډلو په هیڅ ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولی. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
اس تمام راههای ممکن
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسه چې دا مذاکرې پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په مذاکرو کې د خند یا ځند راتلل د وخت اړتیا ګڼي. که څه هم په پام کې وه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د جنوري میاشتې له 15 نیټې وروسته په خپلو کې د مذاکرو بل پړاو پیل کړي، خو حکومت وایي طالبان په یوه او بله پلمه مذاکرو ته نه کښېني. د دولت د مذاکراتي هیئت ځینو غړو ویلي د طالبانو لخوا په مذاکرو کې د خنډ او ځنډ راوستلو یو علت دا دی چې طالبان غواړي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن په تګلاره پوه سي.
د سالم احمد صالح رپورټو د خوست سلګونو اوسیدونکو مدني فعالانو د اتوار په ورځ یعنی پرون د افغانستان د جمهوري نظام او په هغه هیواد کې د تلپاتې سولې په ملاتړ یو سوله ییز لاریون وکړ. لاریون کوونکو وویل د افغانستان د اوږدې جګړې حل له نورو هیوادونو سره نه دی، بلکې خپل افغانان کولی شي چې تیر تاریخ ته په کتو خپلې مسلې د خپل منځي خبرو اترو له لارې حل کړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي چې د لاریون دی او ګډونوال په خبرو پیلېږي.
دا په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زی غږ دی چې د یک شنبې ورځې ناوخته د جمهوریت او سولې په ملاتړ د سلګونو خوستوالو د جوړ شوي لاریون ګډونوالو ته خبرې کولې. د لاریون ګډونوال چې د خوست ښار په کوڅو او جادو وګرځیدل دا شعارونه یې له ځانه سره لیږدول. هغه سوله نه غواړو چې د نظام په قیمت راځي، موږ د غښتلي جمهوري نظام او تلپاتې سولې غوښتونکي یو، د پردیو په اشاره نه غواړو زموږ ملي بنسټونه بیا ونړیږي. مدني فعال فریدالله قربان وویل د افغانستان خلکو د نظام د نشتون درد لیدلی او بیا نه غواړي چې له هغه تیر برخلیک سره بیا مخامخ شي.
دا ولس به له خپل جمهوریت سره وي، له خپل حکومت سره به وي. موږ د جمهوریتونو موږ د حکومتونو د نړولو ډېرې ترخې تجربې لرو او له طالب هم غوښتنه دا ده که رښتینی ته د دې ولس دواګیرې راشه په مسکو په قطر په ایران کې د دې مسلې حل نشته. کله چې د وحشت خبره بیا زما ځوانان وژلي، خو کله چې زما د سرنوشت خبره بیا مسکو ته منډه کې، کله چې زما په سرنوشت سودا کېږي هغه بیا په ایران کې کېږي، کله چې زما د سرنوشت خبره وي په اسلام آباد او قطر کې کوي.
یو بل خوستی ځوان کمال خان کمال په خپلو خبرو کې خلک بیداری ته راوبلل او له دوی وغوښتل چې که د ولسونو په غږ او لاریون دې وطن ته ګټه رسیږي نو باید هر افغان د قربانۍ ته تیار شي.
ته ملت څلوېښت کاله کېږي ته وژل کېږي چې وژنې دې هغه علت ولې ولې وژنه به مونږ او تاسو باید نور محتاط اوسېږو، هوښیار اوسېږو، مبارز اوسېږو، د خپل حالات په خپله بدل کړو. نور د افغانیت هغه غرور هغه دبدبه چې مونږ په تاریخ کې درلودلې ده هغه باید راژوندی کړو. اوس چې زما ستا په لاریون په مظاهره په غږ سوله راځي باید رایې ولو، غږ پورته کړو.
د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک له هغې وروسته د لاریونونو په واسطه ښارونو ته راوځي چې د شنبه په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مرستیال عباس ستانکزي په مسکو کې د ولسمشر غني د استعفا غوښتنه وکړه او وی ویل چې چارې د یو بل نوي لنډمهالې حکومت ته وسپاري. یاد دیوی له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه اړخیزې ناستې دوام لري چې تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده څرګنده شوې.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي یا اکسس ټو انفارمیشن قانون د دې هیواد وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. مثلا که څوک شک لري چې دوی په ځای کې یا په سیمه کې پر غنیزو پروژو کې درغلي روانه ده، نو کولی شي د ځان پورو لپاره لومړی له اړوند سرکاري ادارې او بیا که ضرورت وو د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې په دغه اړه معلومات حکومت ته وغواړي. دا قانون دومره مهم بدل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتي ادارو سره د بندي هغو کسانو خوشي کولو لپاره هم ګټه پورته کړې چې دوی په وینا په وړو وړو جرمي تورونو غیب کړل شوي وو. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان د آئین 19 دفاع یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. ته هم دې دفې پرانا کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منزور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولای شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره تری هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې لور کولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته، خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویب سایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پوه ایډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي، د دې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي. په دې اړه پند په لاس کې راوخلي په یو ساده کاغذ باندې ده. د هغې محکمې چې کوم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ماته دا معلومات پکاري چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو، پیسې څنګه لګي، په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست یې ورکو په غې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په 21 ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي، خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د 1 کال قید او 200,000 روپو جرمانه سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پوه اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورل شي. هغه چې په زور د غیب کړو کسانو د مندلو لپاره د هغوی د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي، وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړي دي. نوموړی د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی، خو حکومت یې باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
چې د عام کس یو دفتر ته رسائی نه پبلک ډاکومنټ غلنه ورکوي، د هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې کی په دیوانی کیسونو کې کی استعمالیږي، په فوجداري کې به استعمالیږي، په انکم ټیکس او کسٹم کې به استعمالیږي، په عامو دفترو کې اسسټنٹ کمشنر، ډیپټی کمشنر سره به استعمالیږي، په ریوینیو کې به استعمالیږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پي کاغذ او رور سړي ته ملاويږي او کمزور سړي ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري لپاره یو وسیله وه چې دای په ذریعہ باندې باغ پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته ناغي ته اکسس وو. ولکه خلک یو ناخبرم دي اویرنس نشته په کار ګورنمنټ نه دي چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټي وي، په ریډیو، په پرنٹ میډیا، الکترونیک میډیا، په عام حالتونو کې، په چوک کې، پر وډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو، نو ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي.
معلومات ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. د کمیشن د جنوري په 16مه مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1538 شکایتونو لاري د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي، بلکې خلک کولی شي چې د حکومت لخوا فنډ اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو، عملیاتو او د چارواکو د بینک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
سرنکار سمی الدین ارمان لپی خبر پونتونه د پی ایچ ڈی ڈگری اخستے نوموڑی پخپل مقاله کې په ابراهیمی ادیانو کې د مصلا جدوجہد اساسیات او علمی او تقابلی جائزه وړاندې کړې ده. ارمان د خپل دغه څېړنې په اساس وایي چې په موجوده حالاتو کې پښتانه د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره د عدم تشدد له فلسفې ډېرې ګټې ترلاسه کولی شي. زموږ همکار شاهین بنیری له ارمان سره د خبرو په بنیاد دا رپورٹ جوړ کړی دی.
سرنکار او لیکوال سمیع الدین ارمان د جنوري په 28مه په پیښور پوهنتون کې د خپل تیسیس یا مقاله دفاع وکړه او د پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړ. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په نړۍ کومو قانونو حکمرانی کړې، په هغه کې یونانیان، مسلمانان، رومن امپایر، برتانوي امپایر او امریکا مهم دي. دوی ټولو د واک تر لاسه کولو لپاره دوه لارې په کار راوستي دي، مصلا جدوجہد او غیر مصلا جدوجہد، او دواړه خپل خپل تاریخ لري چې په خواوشا 3.5 کاله خور دی.
په يهوديت کې مصلا جدوجہد چې دی یو قسمه هغه ته تقدس حاصل دی، دا یو قسمه تیسس دی، یو بیانیه ده چې د دې بل بیانیه یا متضاد بیانیه د عدم تشدد په صورت کې یا نان ریزیسټنس په صورت کې د عیسی مسیح علی السلام او دغه د پیرویانو د طرف ناراضي. په اسلام کې بیا دا دواړه یعنی تشدد او عدم تشدد د دې چې کوم په انساني ټولنه کې کمزوریانی دي یا لوپ هولز دي، نو آغا د یو سنتیسس په شکل کې مخې ته راځي او جنگ په انساني ټولنه کې کچره لازمی شي او یو غیر معمولی صورت حال جوړ شي، نو د اغه د پاره به منهج ربانی سشي وي اسلام د دې تعلیمات ورخړې دي.
سمیع الدین ارمان په خپل مقاله کې د انساني تاریخ د بلابلو مزاحمتي تحریکونو جایزه اخلي او وایي چې د عدم تشدد لاره د خپل حق تر لاسه کولو په اړه ځنې بدګمانه دي چې باید لری کړل شي. نوموړی د مسیحیت مثال ورکوي او وایي چې عیسی مسیح چې کومه د عدم تشدد فلسفه یا ضابط حیات دنیا ته ورکړې وو، هغه وروستو پورا رومن امپایر بدل کړ.
د عدم تشدد تصور د دې په باره کې عموما دا یو غلط فهمي ده چې یاره د انساني ټولنې تا کم یو د ارزښت وړ مقام د حکومت کولو یا د خپل ژوند هغه مرکزی نقطه جوړولو په لار کې ورکړه نه کوي. د هغې د پاره ما دا مثال راوړلو چې د عیسی مسیح علیه السلام د رفع اسمان یعنی دغه د اسمان ته اوچته دو سلور سو کال بعد د اغه پیروکارانو دومره حد پوری دنیا متاثره کا چې رومن امپایر اغوی مسیحیت خپل سرکاري مذهب اغه وګرځولو.
د پښتنو په اوسنی سیاسي تاریخ کې د خان عبدالغفار خان، باچا خان، خدای خدمتگار تحریک او د هغه د عدم تشدد فلسفه ډیره ورته لري. ځنې ناقدین وایي چې عدم تشدد د پښتنو د مزاج سره سم نه دی او بل دا چې له دغه لارې د حقونو خوندي کولو مبارزه نشي بریالی کېدی. خو سمیع الدین ارمان دغه بیانیه ردوي او وایي چې په موجوده حالاتو کې د باچا خان د عدم تشدد لاره نوره هم مهمه ګرځېدلې ده او که په سمه توګه عملي شي نو د حقونو مبارزه تر خپل مرامه په اسانه رسېدلی شي.
باچا خان تصور دا وو چې د وسلوالي مبارزې د پاره چې کوم صورت حال پکار وي که هغه پوره نه وي نو بیا دا کم قسمه نتایج راوړي او د غیر مسلح جدوجہد د پاره دا غي چې کوم حرکیات دي په دې باندې هم پوه وو. نو د افغان د اجتماعي هویت د پاره د اغوی تصور تر وسه پورې کومګه د ورکړې په ساحه کې د اغه انالیسس کوو نو مونږ د نتیجې ته رسیدو چې د تاوان په حق لباندې او د اجتماعي هویت د غټنې په حواله باندې د اغوی تصور پښتنو ته زیاته نه زیاته فائدہ رسولی شي.
د متحده هندستان په تاریخ کې موهنداس کرم چند ګاندی او خان عبدالغفار خان د عدم تشدد فلسفه پر مخ وړې ده او د سولیز مبارزې لپاره یې ولسونه مزاحمت او مبارزې ته راپارولې دي. آیا د عدم تشدد په اړه د دواړو نظر او طریقه کار یو دی؟ په دغه اړه سمیع الدین ارمان زیاتوي.
د باچا خان چې کوم د عدم تشدد فلسفه ده او د ګاندی جی کما د عدم تشدد فلسفه ده، ظاهر خبره ده چې د دې تھیم چې کوم دی هغه یو دی، خو د دې لپاره چې کوم بنیادونه په کار راوستل شوی دي نو هغه جدا جدا دي. ګاندی جی د مشرقي مذاهبو نه علاوه د خپل سیاسي تاریخ والے او د خپل مذهب نه دیتا اخلاقی قدرونه ورکړي او د باچا خان د عدم تشدد چې کم تصور وو نو هغه د خپل مذهب نه او د آسمانی مذاهب نه دیتا اخلاقی او چې کم فلسفیانه بنیادونه دی هغه ورکړي.
سیرنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتنو په ګډون د نړۍ ټول ځپلی شوي قانونه د فکر او عمل، عدم تشدد، ټولنیزو اصلاحاتو او مکالمې او مباحثې له لارې خپل خپل مزاحمتي تحریکونه پر وړاندې بوتللی شي چې مثالونه یې لوړاندې د انساني تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې مخې ته راغلي دي.
دا مشال تر څنګه وسې، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
په خیبر پښتونخوا کې دا وخت سلګونه او په پاکستان کې زرګونه داسې ځوانان دي چې باوجود له دې چې پی ایچ ډی ډیګرانی لري بیروزګار دي. دوی حکومت غواړي چې د روزګار بندوبست ورته وکړي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي د ډیګري لرونکو ځوانانو شمیر زیات دی، دوی ورته نوکرۍ نشي برابرولی خو کوښښ کوي چې د کاروبار شروع کولو لپاره ورته قرضې ورکړي. اسرا عالم مومند پر دې موضوع دا رپورٹ جوړ کړی دی.
د پیښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګ کې پوسټ ډاک یا ل پی ایچ ډی پورته زده کړې کړي، وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بے روزګار ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي، په زیارت ورځ یې مشال ډو ته وویل چې په دې پونتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ډی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
کیمستري کې 118 پی ایچ ډی او په دې کې پوسټګریجویټ دی هغه اپلای کړي ده. ایجوکیشن کې 23 کړي ده. په میتھس کې 50 ډاکټران دی اپلای کړي ده. په فزیکس کې 9 دی. پولیٹیکل سائنس کی 21 دی، زوالوجی کی 37 دی، کمپیوٹر کی 14 دی، بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی، اکانومی کی 61 دی، 29
ډاکټران دی اپلای کړی دا. د چرسدی رشید جان چې په 2020 کال کې د چین له یو پونتون څخه په بایولوژي څانګه کې پی ایچ ډی کړی، وای دا وخت دا او نور شپږ رونه یې بے روزګار دي. نو موري په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې پلار یې مړ دی او د کور د غټي وټي هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګوري چې دا بغیر نه کریټیو او ګرانین ډیر زیات ده. نو دا سره لږ چې سروایول به ډېر ګران شي نو الله تعالی نه دعا کوم چې یاره څومره زر دا حالات ښه شي. نو
په پاکستان کې د پی ایچ ډی یا ډاکټرۍ ډیګري لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې درې زره پی ایچ ډی ډیګري لرونکي کسان بې روزګاره دي چې څه باندې څلور سوه یې په خیبر پختونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ډی اسوسیشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2010 کال کې یې پی ایچ ډی کړی او اوس هم بې روزګاره دی وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستری، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګري ترلاسه کړې دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډیو ته وویل چې له 14 څخه د پورته ډیګري لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې د ړومبی هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ډی ډیګري لري، خو هغو تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبه بندۍ، پرمختګ، اصلاحات او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو او زونو زموږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګه یا ډایریکټریټ آف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې دا وخت د خیبر پختونخوا څخه باندې 50% ځوانان بې روزګاره دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ډی ډیګري لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته یې کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي، خو د په خبره د بې روزګاره ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نوموړی وایي دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي.
د ځوانانو ته تقریبا 20 لک پورې ته موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار دپاره. هر کال کې دی په زرګونو ګریجویټس فارغېږي، نو ټولو دپاره خو ګورمنټ جابس چې دی پرووایډ کول هغه ممکنه نه ده.
د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بې روزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالي کال 2020 کې به د دې هیواد د بې روزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګري لرونکي ځوانان دي.